ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې شو نن د زیارت پس د 2013 میلادي کال د نومبر 8 نیټه ده د مشالډو تنن ورځې نفسات خبرونو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او شاهین بنیره هر کله کو د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب شکایت په تور کې نیول شوی آسیا بیبي خوشې شوې ده د خبر پښتونخوا په بڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي دي او د دې ترڅنګ له پرونه د هندوانو 15 ورځنۍ مذهبي جشن دیوالي هم پیل شوی ده دا هر څه به وروسته وي خو په پای کې به شاهینونه راځي خبرونه
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بی ګنا ګرځول شوی سوي مرمنه سبي بي رجي له خوش شوی او یو خوندي ځای ته منتقل کړل شوی دا پاکستان د هیواد په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د ايم اف سره خبرې پیل کړې دي او د ناتو اتحاد د لس غړو هیوادونو خواوشا ولس نیم زراز واکونو په پولند او بالټیک هیوادونو کې په پوځي مشقونو کې برخه اخیستل د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بي ګنا ګرځول شوی سوي مرمنه آسیا بيبي لجي له خوش شوی او یو خوندي ځای ته منتقل کړل شوی ده د اروپای پارلمان مشر انټونیو تیانی پرون په ټوئیټر پیغام کې وویل چې د پاکستانی چارواکو مننه کوي او سترګې په لار دی چې د آسیا بيبي او دغه د کورنۍ سره په اروپای پارلمان کې وویني د آسیا بيبي وکیل سیف الملک بي بي سي ته ویلي چې آسیا بيبي سره د کورنۍ د نږدې غړو له پاکستانه د جهاز په وسیله وستل شوی ده نوموړي زیاته کړې هغه ته نه ده معلومه چې چرته تللې ده بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړی دي چې ګنې آسیا بیبی له هیواده بهر تللې ده د پاکستان د سرکاري ټي وي د راپور تر مخه نن د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي چې دغه راپورونه سم نه دي او ایسوی میرمن اوس هم په پاکستان کې ده آسیا بیبی د مذهب د سپکاوي په تور کې اته کاله په زندان کې تیر کړي خو د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه سپریم کورټ بی ګناو ګرځول او دغې د خوشي کولو حکم وکړ له دغې وروسته په پاکستان کې له سختدریزه مذهبي ډلو لخوا پر تشدد مظاهرې راپارېدې او دا غوښتنې وشوې چې آسیا بیبي دې په دار وځړول شي پاکستان د هیواد په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د ممکنه مالی مرستو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره خبرې پیل کړې دي د خزانې د وزارت ویان نور احمد نن ویلي پاکستان د ایم ایف څخه د 3 کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري د ایم ایف د پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو نه 100 ساعت وړاندې د خزانې وزیر اسد عمر ویلي وو چې د پیسو د ادایګۍ د تاوان د بحران نه د سعودي عرب او چین په مرسته محفوظ پاتې شوی دی پاکستان روان کال کې د اقتصادي ضرورتونو لپاره 12 بلیون ډالرو ته اړتیا لري اسد عمر د نومبر په 6 نیټه او یوې خبري غونډې ته وویل چې سعودي عرب ورسره د 6 بلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده او نور 6 بلیون ډالر به له چین راشي تیر اونۍ د وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر په وخت چینایي مشرانو د پاکستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو په چینایي مرستو لا خبرې روانې دي د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د پختون تحفظ مومن ځلې مشران او لسګونه پلویان نیولې دي په بنو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې له 100 ورځو راهیسې د دوی پر ضد چاپې روانې دي او تر 100 زیات غړي یې نیول شوي دي د پختون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د نومبر له 9 نیټې راهیسې د غورځنګ د غړو په کورونو چاپې وهل پیل کړي دي
تقریبا دیس تمرسا پسل نہ بوندے کسن دا پر تکڑی دی کم سل بان نہ بند کم خلق تھی دا بالکل صرف پر دک بنیاد نہیں ولی دی کہ ان دوی ٹوپے پسار وے پاریک سے سٹوڈنٹاں اصل نہ چکڑی دی بازار نہ دمرا سا چا ریڑے او دا کم مزور کش خلتے اگے پر تکڑی دی
په بنو کې د اکتوبر 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتون په ګډون د 28 مشرانو او غړو پر ضد راپور درج کړی وو بلخوا د بنو ضلع د پولیس مشر یاسر افریدی ویلي چې تر دې دمه یې له قانونه د سرغړونې په تور 26 کسان نیولي دي د پاکستان د کورونو چارو وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلي د بشري حقوقو په فعالې ګلالی اسماعیلی سفری بندیزونه د استخباراتي ادارې ایسای په غوښتنه عملی کړی دي دا خبره ګلالی اسماعیل بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې کړې ده هغې زیاته کړه چې د دې لیست څخه د خپل نوم ایسترو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړې ده چې اوریدنه به د نومبر په 28 نیټه کیږي.
پرون چې د انټیریر منیسټری کوم خلک راغلي وو، هغه یو رپورټ پیش کړ عدالت ته، او هغه رپورټ مطابق باندې د ICI پر ریکمنډیشن باندې انټیریر منیسټری زمانه مچول لري. څه ثبوت هغه نه دی ورکړی، نه عدالت ته څه ثبوت ورکړی دی او نه انټیریر منیسټری ته څه ثبوت ورکړی دی چې د کوم قسم لینډ اسټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم.
د خیبر پختونخوا له سوابې ضلع سره اړه لرونکي مدني فعال ګلالی اسماعیل د اکتوبر په 12 نیټه هغه وخت د سفري بندیز په لیست کې اعلان شوه کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنېده. د ناټو اتحاد د لسو غړو هیوادونو خواوشا 15,500 ځواکونو په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې په پوځي مشقونو کې برخه اخیستې ده. دا مشقونه پرون پیل شوي دي. د پولینډ دفاع وزارت وایي چې د اناکونډا په نوم د پوځي مشقونه له دې وړاندې په دغه هیواد کې نه دي ترسره شوي. په دې کې 12,500 پولینډي ځواکونه برخه اخلي. د دې سره سره د ناټو د غړو هیوادونو 15,000 ځواکونه په استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې په دې پوځي مشقونو کې شریک دي. په دې کې په بالټیک سمندرګي کې ځینې بحري مشقونه هم دي. وزارت ویلي دا مشقونه به د نومبر د 14 نیټې پورې دوام لري چې موخه د پوځ د بیلابیلو برخو ترمنځ همکاري ډیرول دي. په کال 2014 کې د روسیې لخوا د کرایمیا سیمه د ځان سره د یو ځای کولو نه وروسته د پولینډ او دریو بالټیک هیوادونو په ګډون د مشرقي یورپ ځینو نورو هیوادونو د خپل امنیت په اړه فکرمندي څرګنده کړې وه. دا و د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سره ظهیر وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي، او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ 10 پیسې، او په 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ، او په 1.50 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات تر هم په 15 روپۍ 80 پیسې، او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 90 پیسې، او په 15 روپۍ 10 پیسې. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي، او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 88 پیسې اخیستل کیږي، او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت ته محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 12، ژوب کې 24 او 15، او کوټه کې په زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنری واوریدل. د موسم او کانسی حال درته سراج سهیر درکړ. په دا غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهبي سپکاوي په تور کې نیول شوې آسیا بیبي خوشي شوې ده. د آسیا بیبي بې ګناه ګرځولو پر ضد تحریک له بایک په هیواد کې پورته شدو د مظاهره کړې وي چې د حکومت او د دې ډلې ترمنځ تر معاهدې وروسته ختمې شوې. خو د دې معاهدې قانوني حیثیت څه شو؟
چا ورانې کړی، چا د آئین خلاف ورزي کړې ده، نو هغوی په دغه اګریمنټ باندې نه معاف کېدی شي او نه پاتې کېدی شي او نه بچ کېدی شي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیول سوي. د غورځنګ تګلاره به څه وي؟
موږ په فدرال عمومي عمل کوو، د ملګرو د رعایت لپاره زمونږ سیستم سټ کوو، او نور احتجاج یا د بل جسي لپاره به کړم ملګري چې موږ سره په توګه نه پسته یو فیصله کوو.
او لپرونه د هندوانو مذهبي جشن دیوالی شروع شوی، په لومړۍ ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
دیوی ملو شپی ٹائم کے چاول اور لوبیا زیادہ طرف کی چگنی اس طرح چیتا ہوں میاں بابا خور دیں ہم ٹور فاملی جاوے تیو سے شو تسم بائن سیلیبریٹ کی کا
یوش میں نور ریپورٹو نہمستا لما شالی ڈو سر اسے اوسم د خبرونه د پاره. د پاکستان چارواکي وایي چې آسیا بیبي د مذهب سپکاوي په تور کې نیول شوې آسیا بیبي له زندانه خوشې شوې ده. د اروپایي پارلمان چېر په ټویټر باندې کړي چې آسیا بیبي خوشې شوې ده، په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې پر ځای سخت دریځه مذهبي ډلې تر درو ورځو پورې په پاکستان کې پر تشدد مظاهره کړې وي، خو وروسته یې له حکومت سره تړون وروسته پای ته ورسولې. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ درته اورو. د اروپای پارلمان مشر انټونیو تیانی بیگانه وخته پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې آسیا بیبی له زندانه خوشی شوی او خوندي ځای ته منتقل کړل شوی ده. هغه په خپل پیغام کې د پاکستانی چارواکو مننه کړې او هیله ښودلې چې څومره ژر ممکن وي له آسیا بیبی او د هغې له کورنۍ سره به په اروپای پارلمان کې وویني. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک هم پرون ماخوستن بی بی سي ته ویلي چې آسیا بیبی د کورنۍ له نږدې غړو سره په الوتکه کې له پاکستانه بهر وړل شوی ده. البته هغه زیاته کړه چې ورته معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی، خو د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د آسیا بیبی له هیواده د وتو په اړه ورکړل شوي رپورټونه رد کړل. هغه نن ریډیو پاکستان ته ویلي چې آسیا بیبی لا هم په پاکستان کې ده. چارواکو ویلي چې د بریدونو له ویرې آسیا بیبی پرون له ملتان زندانه د هوا د لارې په اسلام آباد کې یو ناڅرګنده ځای ته یوړل شوه. آسیا بیبی د مذهبي سپکاوي په تور کې اته کاله په زندان کې پاتې شوې، خو د اکتوبر پر 1.3 نیټه سپریم کورټ بې ګناه وګرځوله او د خوشی کولو حکم یې ورکړ. د عدالتي فیصلې پر ضد په پاکستان کې سخت دریځي مذهبي ډلې تحریک لبیک او نورو مذهبي ګوندونو پر تشدد مظاهره وکړې او غوښتنه وکړه چې آسیا بیبی ته دي پانسی ورکړل شي. د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ تر تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېدې. په تړون کې حکومت د مذهبي ډلې دا شرطونه منلي وو چې آسیا بیبی نوم به تر قانوني کاروایی وروسته له هیواده د وتو کنټرول لیست ته اچوي او فیصلې ته د بیا کتنې په درخواست کې به مداخله نه کوي. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک د سه‌شنبې ورځ مشال رډیو ته وویل چې آسیا بیبی 50 کلنه ده او د دوو لونو مور ده. د ده په وینا د دې یو لور ذهني ناروغه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې تر هغه وروسته د پښتون غورن خرڅنګ لسکونه پلویان وسوي چې ځای پولیسو د اکتوبر پر 9 د دوی پر ضد د قانون سرغړونې رپورټ درج کړ. په بنو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې له 4 راهیسې د دوی پر ضد چاپی روانې دي او تر 100 زیات غړي یې نیول سوي دي. بلخوا پولیس ته مني چې تر دې دمه قانون ته د سرغړونې په تور 6 کسان نیولي دي. اما چازمي په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون ژغورن غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر پرون مشال رادیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د نومبر له 9 نیټې د یاد غورځنګ د غړو پر کورونو چاپی وهي او چې مطلوب کس پیدا نه کړي نو بیا د کور نور غړي یا نږدې خپلوان ونیسي. نوموړی وای په بنو کې د اکتوبر پر 23 د پښتون ژغورن غورځنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د دې جلسې له ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړو پر ضد رپورټ درج کړ، خو د اسکر په وینا اوس پولیسو یې نورو کسانو ته هم لاس اچولی دی.
کم سل باند نه باند کم خلک تھی دا بالکل صرف پر دک بنیاد نہیں ہوئی تھی کہ ان دوی ٹوپے پسار رہے پاگیک سے سٹوڈنٹان اصل نہ چکری دی بدر نہ دمرا سا کیا ریڑے خدا کم مزور کش خلتا ہے اگے خپور تکڑی دی.
بلخوا د بنو پولیسو ضلع مشر یاسر افریدی وایي چې تر دې دمه 6 کسان نیولي چې درې د بنو جلسې په تړاو د پوځ او ریاست پر ضد د نارو وهلو په تړاو نیولي او پاتې نور یې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولي دي.
دو بازار کے ریلی زبرتی تھی کہ کم ریلی دفعہ 44 خلاف ورزی ہو اسکول کی زبردستی نہ ہوتی تھی تقریباً اسکول مشمانوں تھے کڑی تھی پزور اگی خلاف ورزی کے دا ویڈیوز موجود تھی اگی کے دا ایف آئی آر دی اگی کے دا کسان رستی.
د پاکستان حکومت په بنو کې د اکتوبر پر 6 د 144 د فی عملی کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې د فی لاندې تر 4 زیات کسان پر یو ځای نه سره غونډېدای او د دې سرغړونې سزا زیات څخه زیات 3 بند یا جرمانه وي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د دوی د غړو نیول په غبرګون کې څه اقدام کول غواړي، د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ وایي لومړی اقدام به د غړو ضمانت کول وي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نیول کیږي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د دې غورځنګ یو شمېر پلویان د سمودې لپاره نیول سوي چې بیا وروسته خوشی کړل سوي ول.
د عامه چازمه رپورت موریدی د پښتون ژغورین غورزنګ ډیر اسماعیل خان او جنوبی وزیرستان څنګه مشران وای د خپل ملګری د خلاصون لپاره د جنوبی وزیرستان له ډیپټی کمشنر او فوجي چارواکو سره ملاقات کړی دی. دوی دا کوي چې د غورزنګ یو فعال غړی حمزه دوی اونۍ وړاندې نیول شوی او د چارواکو په بند کې دی، خو لسی انتظامی او فوج په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. سیلاب مسعود رپورت لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د ډیر اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان مشرانو غوره کړې ده چې که د سره روغه بریګیډ په حوالات کښې بندي ژڼی حمزه علي په یوې هفتې کښې دننه را خوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورزنګ یو سنگشتی شاہ فیصل غزیق مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا گدا
ویس دا دوی افتی مخش دا وچه خوڑی واو که یاو شولام چه پاش دو فوج رو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فوج ویرالای او وات پندوش کسن زوانون بوداغون مشرون اینی والا شبودی تشیریک و میز دا بریگیر سرا دا نجر و دا پلتیکل سرا میز ملاقات وکا دوی افتی نا همزالی چه دا یو زون جنکایی دا دا فوج سرا دای دا غا وکیا شده او کچیره دمزالی در خلوص نشی او یو هفته شده ننه دی میجا دی طول پشتانی سراروغ بریگیر مخمخو واده دی میجا دی جدی برمهی.
دی غرزنگ دی کور کمیته یو نماینده مولانا طاهر مسعود پا داغا باریک شی پل خبر پا داغا رنگ مخشی بوتلی
صدر نهی خالی دی همزالی دی کورا بیانوی صدر نه بیا دی پا وزیرستان دی سر علا پتا افرادی دی کورا انشالله بیا دادر نکیشی وطا بیا مطالبه قدر تل کیشی تو ہوتا ہے تمیز دا یہی ایتور ناوال اوال یہ مستر خوش ہے جیمی پری اکان خوش دے نکا انشاءاللہ دے وزیرستان دے سرارو کے بریگیڈ مخشو اجاز ہوئی بھی اور در نہ ہوئی بھی اور تو مستر آخر اپرے ویر سراکشنی
پدا غابا ریکش ما کوشش وقت لی چھ دے زائی سیول انتظامیہ او دے امنیتی فورسز دے چھرواکیو سر تماس ون سا خدا غا چھرواکی دے ٹیلی فون پر لی کے را نغلل. سیلاب مسعود مشال ریڈیو
ڈیرا اسماعیل خان. ڈان کی تھر ڈیر جنڈ رست شکاری داسی چی پاکستان پا ہوا دنن دلا درک کسان استونز حلول غاڑی زکا چی دی مسئلی پا نڈی کی دا پاکستان شہرت تا تاوان رسولی دی. دا پاکستان دا بشری کنو وزیری پا دی لڑکی دا سپیناوی او پخلائن ای کمیشن جوڑولو هم مراندیس کردی چی دارنگا دلا درک کسانو دا کورونی یو دا اندیشنو ترس حدا ازالا وسی. دا مقالی لندیس دا اسرار عالم مومن داورو.
دان ورسپانه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د ګل پورزو د سنټ کمیټې ته ویل چې وزیر اعظم د کسانو د لادره کولو زده نړیوال تړون لاسلیک کړي. د دې په خبره د دې ګام هدف نړیوالې ټولنې ته پیغام ورکول دی چې پاکستان د لادره کسانو د مسلې په حلولو کې جدي دی. ورسپانه لیکي یا تړون لاسلیک کول ډیر مهم دی ځکه چې دا به پاکستان پابند کړي چې د بشري حقوقو دغه سرغړونه ودروي. ډاکټر مزاری د سپیناوي او پخلاینې کمیشن جوړولو اهم وړاندیز وکړ چې دا رنګ د لادره کسانو د کورنیو غوښتنې تر څه حده پوره کړل شي. د ورځپاڼې په اداره کې راغلي په عین حال کې د یو داسې قانون جوړول اهم په پلان کې دی چې له مخې یې د لادره کولو عمل یو مجرمانه فعل وګرځول شي. البته د پاکستان موجوده آئین اهم د دې هیواد وګړي د لادره کېدو ژغوري، خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه په دې هیواد کې جمهوري ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دی چې د هغو غیر جمهوري قوتونو مخه ونیسي چې پرې د کسانو د لادره کولو تورونه دي. په دې لړ کې د تر ټولو زیات مثالي کار د پخواني چیف جسټیس افتخار چودري په وخت کې شوی و چې د استخباراتي ادارو چارواکي یې هم د لادره کسانو په کیس کې عدالت ته حاضر کړي وو. د لادره کسانو په اړه تحقیقاتي کمیشن هم ډیر کار کړی وو او د لادره کتنانو په اړه یې نه یوازې معلومات راجمع کړي وو بلکې هغه حراستي ځایونه یې هم په ګوته کړي وو چېرته چې دغه کسان ساتل شوي وو، خو له بده مرغه دې کمیشن یو تن هم دغه کار ذمہ وار ونه ګرځولو بلکې د کمیشن چیرمین د مسلې د غلي کولو لپاره تر دې پورې ویل چې زیاتره له دغه کسانو هیواد پریښو دي او نور ملکونو ته تللي او ډېر لږ هغه دي چې په حراستي مرکزونو کې دي.
د ډان رسپانې مقاله اسرار لمومند وړاندې کړه. د اوسم یو رپورټ تر ازو لکه څنګه تاسو مخکې واورید د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په تور کې نیول شوی آسیا بیبي له زندانه خوشې کړل شوه. د دې فیصلې پر ضد تحریک لبیک په هیواد کې پر تشدد مظاهره وکړي چې د حکومت او د دې ډلې ترمنځ تر معاهده وروسته ختم شوې. خو په دې دوران کې ډیر تشدد اوسو او ورسره ډیر شتمنۍ ته نقصان ورسېدلی. په خودی معاهده یا راضینامه دا راضینامه متنازع ګڼل کېږي. دا چې اوس د دې قانوني حیثیت څه دی د ملي حمیرزاده رپورټ باورو.
د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وای په معاهده سره حکومت ځانته یو ارزی اسانی پیدا کړه خو دا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
لیګل ویلیو خو دې هیڅ هم نشته ځکه چې چا که د قانون خلاف ورزی کړی وي نو دا هغه سره د قانوني لارې نه بغیر په بل طریقه په اګریمنت باندې روغه جوړ نه کیږي. چې چا ورانه کړی چا د آئین خلاف ورزی کړی ده نو هغه په دغه اګریمنت باندې نه معاف کېدی شي او نه پاتې کېدی شي او نه بچ کېدی شي. په دې چا خلکو ولسه نقصان ورسوي لو هغه خلاف ورزي چې دی چې تر څو پورې دا سړی معاف نه کړي نو حکومت هغه نشي معاف کولی.
په پیښور کې وکیل فضل خان وای دا معاهده په داسې حال کې شوې چې حکومت غوښتل په فوري توګه د مظاهرچیانو زور مات کړي او هم په دې سبب حکومت تر فشار لاندې و.
هر یو هغه معاهده یا خپلو کې اګریمنت کوم چې د پرشر یا دباو یا د یری د لاندې کېږي هغه غیر قانوني وي. په خبره کې دنیا ته ښکاره ده چې دا په پرشر په دباو د لاسه دغه معاهده شوې ده. په دویمه د دې معاهدې د سره هیڅ حیثیت او هیڅ قانوني اهمیت نشته. آسیا بی بی کیس ته دا سزا چې ده دا د دې ملک ټولو نه غټ عدالت او هغه معاف کړی و. د نه پس که ایون حکومت هم هیڅ قسم معاهده چې کوي یا هیڅ قسم فشار یا دباو چې په سپریم کورټ وروړي چې یاره هغه دې په دې باندې نظر ثانی کړي دا ټول غیر قانوني دي او غیر اخلاقي دي.
دا قانون پخوانی وفاقی وزیر افتخار ګیلانی په خبره دا قانون خلاف هیڅ راضینامه نشي کېده او قانون پر داسې معاهده برلاسي وي. نو موړی وای دغه معاهده یو بد پیغام ورکړو.
ریاست هغه اختیار کاری چې نشته کمزوري دي په دا ملت سماجت باندې اوس کم درې ورځې په خلکو تیرې شوې سړکونه بند وو نارې او کنځل نو دا ریاستي کمزوري ښایي بین الاقوامي سطح باندې هم ډېره د شرم خبره ده چې قانون مطابق د ملک ټول نه غټ عدالت یو فیصله وکړه آئین او قانون مطابق هغه فیصلې خلاف خلکو اجبونه منو تاسو بیا هغې سره راضینامه کوی نو دا خو مسیج نه ده.
د اکتوبر پر یو دیرشما سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په کیس کې زندانې آسیا بی بی بے ګناه وګرځوله. تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې د دې فیصلې پر ضد درې ورځې په ټول پاکستان کې مظاهره وکړې. روسي حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره معاهده کولو ته اړ شو او په 15 نکاتو مشتمله لوازنامه یې لاسلیک کړه. په لوازنامه کې راغلي چې د آسیا بی بی مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کېدو باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي او د هغې نوم دې ممنوع الخروج اعلان کړي. وکیل لطیف افریدی په معاهده کې د شاملو نقطو په اړه وایي د نظر ثانې درخواست د فریقانو حق دی خو منل یا نه منل یې له عدالت سره تعلق لري.
خو نظر ثانی خو بیا کورټ ګوري او یې باقاعده آیا دا قابل غور ده. ججان ګوري چې موږ نه کوم داسې اهم اړخ چې دی د کیس پاتې شوی دی. نو په دې کیس کې خو ډېره لویه فیصله هغوی لیکلې ده او په دې کې هغوی د مقدمې هر اړخ چې کوم دی کتلی دی د دې منل او نه منل د عدالت سره تعلق لري او په عدالت کې هیڅ داسې خبره نه ده پاتې چې دا ریویو قبول شي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اتوار په ورځ په کراچۍ کې په خبري هونډه کې ویل چې حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملې له مخې معاهده کړې خو د په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل شي.
د ملیحا مرزاده رپورټ مورید. د پاکستان کورنی چار وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلي چې هغوی پر پښتني مدني فعال ګلال اسماعیل د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پر غوښتنه د هیواد بهر سفری بندیز ولګاوه. دا خبره ګلال اسماعیل د نومبر پر 1 مشال لري تو کړه او ویل چې هغه له دې لسخه د خپل نوم ایستلو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی چې بل اوریدنه به د نومبر پر 8 کې شي. احمد چازمی نور تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا له صوابي ضلع سره اړه لرونکي مدني فعال ګلالي اسماعیل د اکتوبر پر 12 نیټه هغه وخت ممنوع الخروج یا د سفری بندیز په لیست کې اعلان شو کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنه شو. نوموړی وایي هیواد ته رسیدو سره سم د پلټون فدرالي ادارې له هغې پاسپورټ او سفری دستاویزات واخیستل. ګلالي وایي تر دې وروسته هغې په اسلام آباد هایکورټ کې درخواست جمع کړ ترڅو پر نوموړي سفری بندیز لرې کړل سي او پاسپورټ ورته بیرته ورکړل سي. خو د هغې په وینا د نومبر په 16 په اسلام آباد هایکورټ کې د عدالتي کاروایي پر مهال د کورنی چار وزارت چارواکو ویل چې د ISI پر سپارښتنه پر هغې سفری بندیز لګول شوی دی.
پرون چې د انټیریر منیسټری کم خلک راغلي او یو رپورټ پېښ کړ عدالت ته، او هغه رپورټ مطابق باندې د آی سی آی پر ریکمنډیشن باندې انټیریر منیسټری زمانه مچولې ده، او هغه چې کوم ما باندې لکه څه ثبوت هغه نه دی ورکړی، نه عدالت ته څه ثبوت ورکړی دی او نه انټیریر منیسټری ته څه ثبوت ورکړی دی چې څه کوم قسم لنډ سټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم. چونکې د پښتون دولت موومنټ ممبر یم، نو دا ځان لکه دې دا شان فریم کې چې دا یو انټی سټیټ اکټیویټي ده چې د دې جلسو کې مایسا راځي.
په پاکستان کې د سفری بندیز پر وسنۍ پروسه ځینې نیوکې هم کیږي. دمګړۍ د دې هیواد د وفاقي کابینې پر سپارښتنه د کورنۍ چار وزارت پر یو کس سفری بندیز لګولای سي، خو ګلالی اسماعیل وای د دې په قضیه کې دا پروسه هم نه ده عملي سوي. د پاکستان یو شمیر پارلماني غړي هم په دې هیواد کې په ممنوع الخروج پروسه کې د بدلون غوښتونکي دي. د پاکستان د سینټ د کورنی چارو کمیټې پر همدې موضوع د اکتوبر پر 22مه غونډه وکړه او حکومت یې ځین سپارښتنې وکړې. د دې کمیټې غړي محمد عتیق شیخ پرون مشال رډیو ته وویل،
ہماری پہلی ریکمنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے ہمارے اس وقت میں ای سی ایل کے اوپر
مگر لومڑے اس پارختنہ داوا چے دا وقت چے ہر سمرو نمونہ تر دو کلونو زیات پا ممنوع الخروج لسٹ کے پاتی شوی ہغوی دے لسٹ سخا وہ استل شی بل اس پارختنہ مو داوا چے اڑوند عدالت دے پریکڑا وکڑی چے کم نمونہ باید پا ممنوع الخروج لسٹ کے واچول شی او کم وہ استل شی
نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا.
ګلالی اسماعیل د میرمنو د بیداری د یو غیر حکومتي سازمان مشر ده، خو په دا وروستیو کې د پښتون ژغورن غورځنګ د ملاتړ په حیث پر یو شمیر دریزونو په پاکستان کې د پښتنو د لقانونه وژنو او برمته کولو د مخنیوي او هغوی ته د بشري حقوقو د ضمانت ورکولو لپاره ژغ پورته کړی دی، خو د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې به د پښتنو له دا ډول ځورونو انکار کوي.
دا احمد شاه زمي رپورت اوریدي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون د واکمن ګوند او اپوزیشن مسلم لیگ نواز غړو ترمنځ لفظی شخړه وشوه. شخړه هغه وخت پیل شوه چې کله د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر په پخواني وزیر اعظم نواز شریف باندې د سند صوبې د اوبو د غلا کولو تور ولګاوه. د دې په جواب کې د مسلم لیگ نواز رلی یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم سختې جوابي خبرې وکړې. دا چې نور څه وسو تفصیل ویل اسلام آباد د سراج تحریر په رپورټ کې واورو.
اسلام آباد کې د شهرو پورس د قومي اسمبلی په غونډه کې سند صوبې ته د اوبو جایز برخه نه ورکړي کېدو باندې د پاکستان پیپلس پارټۍ لخوا په توجه راګرځولو نوټس د بحث په وخت د آبی وسایلو وفاقي وزیر فیصل واوډا وویل، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نورو صوبو په حق باندې ډاکا اچولې او د سند صوبې اوبې غلا کړې. دی وایي مالی غلا خو غلا ده، وی په برخو کې هم غلا کوي او په دې ټیلیمیټر کی زما کار نشتا خو بیا به هم د سین زو به سر امرست کوم. زما په ذاتی توګه باندې پاتل لسم ترمیم اندیخ نی دی، هغه د چیز د ټولو صبح سر کوم کومک کول غواړم، نو هم د دې په وجه یې نشم کولې. نو دې لړکی ز دوی ته ویل غواړم چې ما په دې کې د دوی غلا نیولې ده. د فیصل واوډا په دې بیان باندې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شهید حقان عباسی وویل، کبې غل اووینو نو دې بدتا او پلار تا ورلا غل اوایي. د نوموړي په خبره کې چاته شک وی چې غلا شوی، نو کمیټې کی جوړ کړی چې هر سہولت په ډاګه شي. دی وایي تاسو الزام لگول غواړی نو ولګوي او زمانه یې شروع کړی. زما د کابینې خلک او د نورو د کابینې خلک هم دلته ناست دي، او چې کوم هم د درغلي تور زما په حکومت ولګي زه حاضر یم، او کته لدی رستو غل وویل نو زه به تا ته او ستا پلار ته غل وایم، او یو کمیټي جوړ کړی چې ولسته معلومه شي چې د الیکشن غلا کوي او الیکشن غلا کوونکي نن په خپل غلا پر دې اچولو لپاره هر دویم تورې د غل استعمالوي. اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال احسان حقانی وویل، پارلیمان د شخصي تاو تریخوالي او یا د کردار کشي لپاره نه دی، باید چې سیاستوال په دې کې قانون سازي او د ملک د پرمختګ لپاره په ګډه سرکار وکړي. نوموړي وویل،
پکار نه چې وشي ځکه چې پارلیمنت د ملک اعلی ترین فورم د حکومتي ارکانو سره خود سره د حق نشته چې هغه د کوسي د ماشومانو په شان الزام تراشو کی. کله هغه په چا باندې شکی چې دا غل دی او دا غل دی او دا ډاکوان نو چې دا غل دی او ډاکوان دی، نو دا حکومت چا منی کړی دی؟ او دا حکومت خو په دې ایجنډا باندې دی ووټ اخیستی دی چې دوی به کرپټ خلک راټینګي. اوس خلکو دوی له ووټ ورکړی دی، نو خلک د دوی نه د عملي اقداماتو تمه لري. نو بهرحال په پارلیمنټ کې چې څه شوي دي پرون، نو دا یو افسوسناک صورتحال دی، دې نه یو ښه میسج نه ځي.
دې دوران د پاکستان تحریک انصاف غړي او د مواصلاتو وزیر مملکت مراد سعید هم په پخواني وزیر اعظم نواز شریف تورونه پورې خبره کړه او دغه په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي رانا ثنا الله د پاکستان تحریک انصاف په غړي او د درغلي تورونو پورې کړه چې ورسره په اسمبلی کې یو واره بیا د دوانو ډلو ترمنځ تاوتریخواله پیل شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم دولسم بجے سویدی شاہین بنیرائی د خبرونو لنډی سوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بي ګناه ګرځول شوې سوي مېرمنه سبيبي له جیل خوش شوې او خوندي ځای ته منتقل کړل شوې ده. دغه وکیل سیف الملک بي بي سي ته ویلي چې سبيبي سره د کورنۍ د نږدو غړو له پاکستانه د جهاز په وسیله وستل شوې ده، خو هغه ته نه د معلومات چرته تللې. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا دغه راپورونه رد شوې دي او د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي دي چې سبي مېرمن اوس هم په پاکستان کې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د پختون تحفظ مومنټ ځنې مشران او لسګونه پلویان نیولې دي. په بنو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې لسو ورځو راهیسې د دوی پر ضد چاپې روانې دي او تر سلو زیات غړي یې نیول شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اسلام آباد هایکورټ ته ویلي د بشري حقوقو په فعالې ګلاله اسماعیل سفری بندیزونه د استخباراتي ادارې ایس آی په غوښتنه عملي کړې دي. دا خبره ګلاله اسماعیل بیگا مشال ریډیو ته کړې ده. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مهاجرینو په اړه د کاري ډلې دویمه غونډه شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره په تړلو چارو خبرې شوې دي. د ناټو اتحاد د لسو غړو هیوادونو خواوشا ولس نیم زره ځواکونو په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې په پوځي مشقونو کې برخه اخیسته ده او پاکستان د هیواد په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د ممکنه مالی مرستو په غرض د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف سره خبرې پیل کړې دي.
د خبرونو لنډیزمو له شاهین بنیری واوریدل. اوس هم د پاکستان ورسپانو ته سراج سهیر کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر داوا کړی چې اوس پاکستان د ادایګیو لړکی د بحران سره مخ نه دی، ځکه چې $12 ارب په کار وي چې پکې شپږ ارب سعودي عرب ورکړي او پاتې شپږ ارب به چین ورکوي. ادارې وایي بل پلو د شروع د ورځې نه حکومت د پور اخستو لپاره له آی ایم ایف سره هم مذاکرات پیل کړي او دارنګ د حکومت په خبره چې د چین سره د نوو تجارتي لارو خلاصېدو وروسته به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسي. ری آخری کی وای حکومت چې د اقتصاد کوم منظرنامه وړاندې کړي، دا خو بهشکه چې د خوشحالي خبره ده، خو بل پلو چې د منی لانډرینګ مسلې دي، مالیاتي سکینډل دي، د حکومت ریټ چیلنج کولو مسله ده او د بانکونو نه د ډیټا د غلا کېدو خبرې روانې دي. د دې هر څه پر شا څوک دي بای چړم به د دې مسلو مخنیوي وکړي شي چې د دې اقتصادي پرمختګ په لار کې سو خندان جوړ نکړي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وای یقینا چې دا د اندېښنې وړ خبره ده چې ایف ای د پاکستانی بینکونو نه د ډیټا د غلا کې دو خبرداري ورکړی وو. ادارې وایي په دې لړکی یادې ادارې په سمدستي توګه اقدامات وکړل، خو په دې ملک کې دا اقدامات د سایبر کرایم د خطرو ودرولو لپاره پوره نه دي، ځکه چې د ایف ای ای د سایبر کرایم څانګې مشر دې لړکی یو داسې رپورټ وړاندې کړو چې په لکونو د ډیبټ کارډ او کریډټ کارډ لرونکي یې له یری سره مخ کړی دي. ادارې اخر کې وایي پاکستان کې اکثره داسې کړکیچنې مسلې رامنځته کیږي چې پکې یو دا هم ده. نو لڑکی بس سٹیٹ بینک لد سائبر کرائم د مخنیوی لپاره یو روڈ میپ یا کڑن لارا چوڑول وی. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای دا یو ډیر تریخ او افسوسناک حقیقت دی چې لسه مدیره سي په ماشومان تشدد کې اضافه شوې ده او د لڑکی د سینټ په خصوصي کمیټې کې انکشاف شوه چې د داسې پیښو د مخنیوی او مجرمانو ته سزا ورکولو لپاره په مرکزی او صوبایي کچه سموسره پالیسی نه د جوړ کړې شوې. ادارې وای د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ماشومان مانو د تحفظ قانون همشتا او د چایلډ پروټیکشن بیورو لخوا رپورټ کې ویل شوی چې په کال 2019 کې په ماشومانو د زیاتی او تشدد 3415 پیخي رامنځته شوی چې پکې یوازې 6% جنہ کوي دي. ادارې زیاتوي په دې ټولنه کې دارنګ پیخي ورس په ورس سیوا کوي، نو په داسې حال کې ضروری ده چې په حکومتي کچا په دې سخت قانون سازي وکړي شي او د زینب د کیس پرنګ د هر مجرم په فوري توګه مقدمه وچلول شي، ځکه دا ډیره سنجیده معامله ده. نو د دې لپاره د مور او پلار هم ذمہواری جوړیږي چې هغه په خپلو بچو کې په دې اړه آگاهی پیدا کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایف ای خبری اجانس رپورٹ وای امریکا ویلی د امریکا چابهار بندر د وبخشی د ایران چابهار بندر د هند افغانستان لپاره مهم دی، نو لدی کبره به لوندزونو بهر ساتي. بلخوا د بیپول خبرانو سازمان په ایران کې د خبرانو نیول او روز او زورول اندلی دی. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکی وړاندې کوي.
امریکا ویلی په ایران کې د هند په مرسته جوړیدونکو چابهار بندر به له بندیزونو بهر ساتي، ځکه چې دا بندر د افغانستان لپاره مهم دی. ایران تیر کال د دې بندر پرانسته وکړه، کومه چې افغانستان او هند ته په پاکستان د تیرېدو نه بغیر لاره ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د چابهار بندر او د دې سره تړلې د ریلوې پروژه به له بندیزونو بهر ساتي. وزارت ویلی د سویلی آسیا پاړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د افغانستان اقتصادي ودې او پرمختیا او د هند سره اړیکو ته ډیره وړتیا ورکوي. ای پی لیکي امریکا د هند سره د 1990 د لسیزې نه نږدې اړیکې لري او هند په ایران د هغه بندیزونو نه بهر ساتلې دي کوم چې د ګل پورز عملی شو. هند افغانستان سره د طالبانو د حکومت ړنګېدو نه وروسته د 2 بلین ډالر مرسته کړې ده او ایران هم د طالبانو مخالفت کاوه. هند غواړي چې د چابهار بندر د لارې افغانستان ته سامانونه ولیږي او د منځنۍ آسیا او افریقایي هیوادونو سره کاروبار ته وده ورکړي. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو پر ضد وروستۍ هلې ځلې غندلې دي. د ایران حکومت تیره میاشت د یو شمیر خبریالانو نه وروسته له هغې پلټنې وکړې کله چې هغوی په ټولنیزه میډیا د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. حکومت تیره اونۍ 3 خبریالان نیولي هم دي. سازمان لیکلی دی چې حکومت په صوبو کې هم خبریالان په قرار نه دی پریښی او په کردستان کې یو خبریال د 8 میاشتو په بند محکوم کړی دی. د بیان د ازادۍ د نړیوال انډیکس تر مخه ایران په خبریالانو د بیان په ازادۍ د بندیزونو په حواله د نړۍ په 180 هیوادونو کې په 146 ځای دی. چرته چې د حکومت پر ضد تنقید نه زغمل کیږي او په بیلابیلو بهانو امنیتي ادارې د خبریالانو نه پلټنې کوي، مقدمه پر جوړی او یې زندان ته اچي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو نتیجه داسې سوي چې د کانګرس پر یوې برخې واکمن جمهوري غوښتونکي برلاسي سوي او پر بلې برخې د ډیموکراټان. د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې په سینټ او استازو جرګه کې ریپبلیکن اکثریت و. اوس به د 2 ګوندونو اختلافات څه مشکل رامنځته کړي. په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونې جزئیات احمد چبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په اساسو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل یو ستر او فوق العاده ورځ ده. تیره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 2 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړي او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د ل ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. د دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر لاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د امریکا د منځمهالو انتخاباتو د ولسمشر ټرمپ د سیاسي ایجنډا په اړه زدو نقد خبرګونونه لیدل کېږي، خو د ښځو لپاره پایلې تاریخي اهمیت لري. په امریکا کې د سه شنبه د فدرالي دولت د کانګرس دواړو د استازو جرګې او سینټ د اسمبلیو د استازو او یو شمېر ریاستونو د ګورنرانو ټاکنې لپاره انتخابات وشو. د امریکا په ټاکنو کې د ښځو ګډون په اړه د مشارېډو انګریزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال سي اورو.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د ښځو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. داسې ګڼل کېږي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ښځو شمېر به پر سلو واوړي. دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د ښځینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړې چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 100 کلن تاریخ کې اول وار دی چې له ارزونا ایالت یو ښځه سناتوره ورځي. جمهورې غوښتونکې کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله وه. په 1991 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړۍ ښځه وه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د همجنسګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي له کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیدا به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سیشن به پورت په واشنگتن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس په د ستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي، ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږ کال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د سترې محکمې د رهبری پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس داسې ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن ماتې هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زره امریکایي ښځې په واشنگتن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبې په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیستي وینډي ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونې ته په یوه مقاله کې لیکلي، د یوې ژورنالیستي له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم، خو دا ور مسله شخصي ده، ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ دروغ په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشري پاتي روسو په حواله لیکلي، د دې انتخاباتو زړه یې د ښځو دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500، 18,000 کلو هرتز.
د طب پوهان خبرداری ورکوي چې د انټي بایوټیک په وړاندې د بکټیریا مزاحمت په زیاتېدو دی او که د دغو دوایانو استعمال کم نسی ممکن ده په اوسني دوایانو اکثره ناروغۍ علاج ونسی. عصمت ساروان به رپورټ ولري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډي خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورته استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3000 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشري میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د ننګرهار کروندګرو په یو غونډه کې ژمنه کړې چې په خپلو مځکو به کوکنار نه کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې کروندګرو سره دې په کرهڼیزو چارو کې کافي مرستې وکړي. نور حال له جلال آباد د خبریال باز احمد عابد په رپورټ کې اورو.
د نشې توکو د کښت، قاچاق او استعمال د مخنیوي په غرض دا غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست رابللې وه، د دغه ولایت د 12 ولسوالیو څخه پکې د دیقاني کوپراتیو غړو ګډون کړی و. د یاد ریاست مشر ادریس صافیا وایي چې په غونډه کې به له کروندګرو ژمنې اخلي چې په خپلو ځمکو حلال فصلونه وکري.
ننګرهار کې په بعضي ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي. مونږ د قانون د دې په خاطر راوغوښته چې د خپلو ځمکو کې د
د ننګرهار کروندګر وایي حکومت چې د بدیلی مشیت د پروګرام له لارې کومې مرستې بزګرانو سره کوي هغه ناکافي دي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
زما نوم سالم احمد د پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مونږ سره باید نمایشي کیسې جوړ شي، مونږ ته باید بندونه جوړ شي، مونږ ته باید سپینه دیوالونه جوړ شي. یعنی حکومت وعدې سره کړي خو عملي کار تر اوسه پورې نه دی کړی.
د چین ولسوالۍ ملک سید حکیم منوم دی. تیرو کلونو کې چې مونږ کم دولت د غوښتنې په اساس او دا چې نشه یي بوټی د کوکنار مونږ کم کړي وو او نه مو کړلو خو سکل مو ورته پوره هوډ کړی دی انشاءالله.
د ننګرهار والی آیات الله آیات وایي چې تر دې مهال د بدیلی مشیت له لارې په زرګونو بزګرانو سره مرستې شوي، خو زیاتوي چې د بزګرانو ستونزې ډېرې او مرستې کمې دي.
د کرنې ریاست له لوري په مستقیم ډول باندې د 6000 نه اضافه کروندګرو او په نورو برخو کې تقریبا تر دې مهاله تر لس زرو کاروندرو سره هم مرستې صورت نیولې ده. ولې په دغه هره برخه کې چې دا مرستې شوي دا بسنه نه کوي. زمونږ ستونزه ډېره غټه او مرسته د هغې په مقابل کې کمه ده.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال غلام سنایی ستانکزی وویل هر هغه څوک چې په خپلو ځمکو کوکنارو کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
موږ ژمن یو چې په دې حکله جدي برخورد وکړو، په قاطعیت مبارزه وکړو، هغوی چا ته به دا وخت ونه کړو چې مخدره مواد څوک وکري، تولید یې وکړي، قاچاق یې وکړي او یا استعمال وکړي.
د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې په سبا باندې 13000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو، خو زیاتوي چې سکل هوډ لري چې د امنیتي ځواکونو په مرسته د کوکنارو د کښت کچه ډیره راکمه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمبر ترازو پاکستان ځینو رپورټو ته په کوټه کې د کچرو راټولولو لپاره د حکومت پر نوي پلان لاس پورې کړی دی. د ځایي حکومت کارکوونکي هر سهار کور پر کور ګرځي او کچره راټولوي. د دې مقصد د ښار پاکول دي. حکومت په لومړۍ مرحله کې اویا موټران د دې لپاره ځانګړي کړي دي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټه د شاروالۍ لخوا د شار د صفا ساتلو په خاطر د هر کور څخه د کچرې د راټولولو کار پیل شوی دی. د دې مقصد لپاره په لومړني پړاو کې اویا کښنی موټران په کار ګمارل شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچي سټریټ یو کونسلر اجی عبدالسلام وایي
موږ دا مهم شروع کړی دی چې ډور ټو ډور به د کورو سره به دا آگاهي مهم وي او د کور کور ته به د کچرا پورته کېدل دا مهم شروع کړی دی.
د شلدرې سره تړاو لرونکی کونسلر روزي خان کاکړ وایي خلکو ته په کار دی چې هغه د کور څخه کچرا په نالی کې ونه غورځوي، ځکه چې د دې څخه ښار ککړ کیږي.
زموږ خلک چې دي لږ ډېر شعور والا ګر تعلیم یافته دي، خو بېرته هم هغه د لاشعوري مظاهره کوي. واکښنی ته شی ورکړي چې دا کچرا یوسه ټپ ته پرده کدی چې دی نه نالی ته غورځي. نالی بیا زموږ لپاره ډېر ستونزې پیدا کوي. روډ باندې د اوبه بیا به د خلکو کالي مرداري ډېر ستونزې سره.
په دې ترڅ کې مې چې کله د کوټې د ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په لومړني پړاو کې به دوی د ښار مرکزي او منځنۍ سمی صفا وګرځوي.
اوس موږ کوښښو چې د دې د کور کچرا واخ نو کدی د موږ سره تعاون وکړي دا کچرا پر نالیان کې پرورونه تسواله دوی ان شاء الله تعالی د شار ډیر لوه لا کا صفا. موږ کوښښ کو د شار 15 دی سال کې دا غاډیان استعمال د میډیا او د عوام تعاون چې د موږ سره نو بیا دا مهم کامیاب کېدل شي.
د شاروال په وینا چې د دې مقصد لپاره د شاروالۍ له خوا 1500 کارکونکو په کار ګمارل شوی دي او نږدې 2000 نورو کارکونکو ته دوی اړتیا لري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مو بجا
تاندی هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
د ورسک ټیم څخه تر یک غونډه پوری د وتلی اوبو نهر د نور پرخو لپاره سروې پیل شوی. د چارواکو په دې اړه ځینو کورونو او دوکانونو ته حکم کړی چې د نهر استلو شاوخوا سیمه کې دي پرمځک آبادی نه کوي. خلک پر دې منصوبه خوشحالي څرګندوي خو هغه کسان چې د نهر له وجې به کورونه یا دوکانونه ډکېږي ډېر خفه دي. شنواز سرګزی رپورټ اورو.
یاد محکمه وای چې لفټ کینال یا ګس اڑخیس نهر و د نهر یو اڑخ چلويخ او بل اڑخ په 50 فوټه ارتول شي چې مقصد یې لرو پروتو سیمه ته اوبر سوال دي. دا نهر ورڅک بن تر د دامن پورې 30 کیلومتر دی چې د محکمه پوینه د کروندې زمکه به پر د لسو زرو اکرونه زیاته وي. عاطف خان نومي ځوان وای چې دا یو خګام دی او د نهر دواړه غاړو ته سړکونه هم تیر شي نو د هغوی د تګ را تک ستونزې به هم ورسره هوار شي.
نو بیا چې نور هم خوشي نو بیا به انشاءالله ماربل سټي ته به خلک زی راځي او دا ترانسپورت پر رواني پوه شي نو بس دغه زمونږ خلک به که خیری ترقی وکړي انشاءالله.
نو جی دا چې د لن می دي او دا شاړي دا هم که خیر انشاءالله باید شي. کنه
محبوب شیر نوم یو تن په دامان کې صدیر جیره بزمکه لري او دی وای چې تر خپل ژوند پورې د یکون تر دامان وتلی نهر کې اوبه نه دی لیدلی. کدا منصوبه سرته ورسیده هغه ته به ډیره ګټه وکړي.
ډیر خلکو د 40 جیره بچا 15 جیره به زمونږ پکې پخپل ما شاله پرته د باران وو چې غنم وکړو فصل وکي ک باران نه نه بس دغه شاله پرته او کچرته دا د سیدا نه راغی ته باغل تلاړو دا خو به سنت.
او ګل وسیر خان په یو کون کې وسیږي د نهر د ارتوالي د پاره د هغوی کورونو او دوکانونو ته سرکاري نوټیس هم ورکړې شوی چې هغوی دغه ودانۍ ړنګې کړي او د نهر او د سرک د ضرورت په مطابق دی هغوی ځمکه پرې دي.
نو دی کې خي او ګ سړک ته دوانو ته زما جایداد او دغه دی یو وخت می دوکانونه دی او بل وخت می کورونه دی او پټی دی پکې. نو ما ته خو ډیر تکلیف دی زما ډیر نقصان دی چې پکې پخې کمرې زما ورانیږي زما پکې کورونه ورانیږي زما پکې دوکانونه ورانیږي. نو دې نه مل بدل به ما نه سره کوي دی.
نو دی ورستو په د لفټ کینال ورسک دی د سب انجینر قسیم خان سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې سروې روانه ده ولې چې چا ودانۍ په دې منصوبه کې ړنګيږي هغه خلکو لپاره پټواري ورزي چې د انتظامی په موجودګۍ کې به ورسره د ځمکو د خستو خبره هم کوي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو یکغون.
د نړۍ د نورو سیمو په شان پاکستان کې میشت هندوانو لپاره خپل مذهبي جشن دیوالی لمانځل پیل کړی دی. دا به 15 ورځې دوام ولري. دیوالی هر کال د منی په موسم کې لمانځل کیږي. د دیوالی لفظي معنا ده د ډیوو کتار. دې ته د رڼاګانو جشن هم ویل کېږي چې د هندوانو یو له مهمو جشنونو دی. په دې اړه رابعه کرم خان رپورټ راکوي.
د چهارشنبې په ماښام هندوانو خپل مذهبي تهوار دیوالی یا دیپاوالی لمانځل پیل کړي. کوم بچ تر 500 ورځو پورې جاری وي. د هندوانو تر مخه چې دیوالی خوشبختي، د تیارو لپاره رڼا، د جهالت لپاره علم، د مایوسۍ لپاره امید او د وروڼو خویندو ترمنځ سمینې او اتفاق پیغام راوړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ریکا کوماری اویل چې دیوالی وړومبې ورځ په ډېره خوشحالۍ لمانځل کیږي او دوی د خپل رسم او رواج مطابق خواږه تیاروي او ډیوی بلوی
ډیوی بلو کور کې شپې ټایم کې او خوراکونه چې زموږ کم دي نو موږ ویجیټیرین موستلی کنه نو چاول او لوبیا زیات تر پخېږي او سویټ ډیشز چې کم کھیر او فرنی وغیرہ او ورسره کور کې د مچین وغیرہ راوړو برفی اکسټرا او یو سپیشل قسم دی دی سویټ موږ تیارو کور کې چې منونډي ورکوي هغه د سی غنمو نه جوړ او ګوړه پکې چولی کېږي. زموږ د فیملی چې کوم مشر کور دی لکه زموږ سره چې کوم نیا بابا کور دی موږ ټول فیملی ځای ته یو ځای شو تکمباین سیلیبریټ کړو.
د سین صبح اوم پرکاش وای چې دا یو ډیره خوشاله ورځ وي چې پکې ماشومان زیات خوشاله وي.
هماره د هندو کمیونټي کا
د دې په وینا زموږ د هندو ټولنې په کال کې چې کوم تہوار راځي نو باغ کې دا د ټولو غټ دی او دا سی وګړي چې د موږ لپاره د ټولو غټ ورځ وي. د نور اخترونو یا تہوارونو په نسبت موږ له دې کې زیاته خوشحالي وي. پټاخېلو سوال کیږي په نور تہوارونو کې رسمونه وي خو په دې کې ټول لپاره دعاګانې کیږي او آتشبازي کیږي. د پی خبر وسیدونکو ابیناش وای
مشران دی هغه صرف عبادتو کې پوجا او بس چرته کوکینګ او کې یا نور سیکورٹی جی کا نا اگر وہ کم یوتھ تھے اگر سیلیبریشن زیادہ کر کے کھانے مانے اور زمین سے آتش بازی سے ممکن کا نا اگر زیادہ تر یوتھ کے نو دا یوتھ دا خوٹیر ایکٹیویٹی دا اور دا من تقریباً دو درے رضی دا اخبر دا ایکٹیویٹی جاری ساتھوں مطلب فیسٹیول سیلیبریٹ کو سنگ تا سختر پر دے مرز خالہ کرا جائے مامو کرا جائے اس طرح دا کسی منگ ہم خالہ کرا مامو کرا کے
هندوان هر کال په منی کې د دې بچا شي رامچندر خپل وطن ته 14 کال پس راتلو لوجي دیوالی لمانسي او په دې موقع د یو بل کر خواغه او ډالې هم لیږي.